یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی په یو استودیو ته شراغلس د خبرونه مو یو ساعته ده او ریچې نن د ناتو په مقر کې چې د بروکسل په پلازمینه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه پیل لري چې افغانستان یې هم په اجنډا کې شامل دی. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا اسلامی جمعیت یو ویان د ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ناتو سرمنشیوي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14,000 ته زیات شي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. دا اسلامی جمعیت ویان د ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړي. د اسلامی جمعیت ویان واقف حکیمي وروسته لاغې دا څرګندونه کوي چې په حکومت کې وي باوري سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل ډېر زر به د بلخ د والی عطا محمد نور د راتلونکي په اړه پرېکړه وشي. دا اسلامی جمعیت ویان واقف حکیمي ازادۍ رادیو ته وویل په دې اړه چې ښاغلی نور به په راتلونکي کې څه رول لوبوي باسونه شوي او دا باسونه تر اوسه نهایي شوي نه دي. ښاغلی حکیمي وویل باس له دندې څخه د نوموړي پر لرې کېدو نه دی بلکې باس پر دې دی چې ښاغلی نور به راتلونکي کې کوم رول لري او اوس کومه پرېکړه وشي. د ملي یووالي په حکومت کې یوې سرچینې چې نوی وختل نومې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل د ښاغلي عطا د ځایناستې په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره بحثونه شوي دي. په اجرایي ریاست کې هم یوې سرچینې دا خبر تایید کړی دی. د ناتو سرمنشیوي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14,000 ته زیات شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې یو کانفرنس ته وویل
The current level is around 13,000.
دا مهال مو په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 14,000 تر رسیدلی چې نو شمیر به شاوخوا 14,000 وي. دوی به په ځنګړي ډول د افغانستان د خاصو عملیاتو ځواکونه روزي مرسته به کوي او سلا مشوره به ورکوي. دغه خاص ځواکونه د ترورستانو او طالبانو په وړاندې په جګړه کې مهم ثابت شوی. موږ به په هوایي ځواک سره مرسته کوو.
د ناتو دفاع وزیران په نن چهارشنبه او سبا د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغان قواو پر تجهیز تمویل او همکاري او خپلو کې خبري وکړي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. په دې نام نه ولسوالۍ کې د خیبر په نوم پیل شوي ګډ پوځي عملیات تیرونې پای ته ورسېدل. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاهپور احمدزي پرون ازادۍ رادیو ته وویل
فضل د خدای دا اوس په خروار ولسوالۍ کې امنیت برقرار دی. امنیتي ځواکونه په پراخه توګه تګ راتګ کوي. خپل ولس هم راضي دی د امنیتي ځواکونو څخه.
د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان دوی په خروار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څوارلس وسلوال مخالفان وژل شوي چې په هغوی کې د څرخ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو تش په نوم برحال ولسوال هم شامل دی. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د خرابې هوا له امله ونه شو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. ولسمشر ترامپ نن سهار وختي په سیول کې له خپل هوټل څخه ینګون سن پوځي اډې ته ولاړ خو په هوا کې د لړې له امله هیلیکوپټر بیرته ستون شو. د امریکا ولسمشران چې کله هم جنوبي کوریا ته سفر کوي نو لودي سیمې چیرته چې د دواړو کوریاګانو سرحدي سرتیري یو بل ته مخامخ ولاړ دي کتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې سیمې کتنه کړې وه او سپینې ماڼۍ هم ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ به دغلته ولاړ نه شي. خو د سپینې ماڼۍ ویان دي وویل چې له بیا غور وروسته د جنوبي کوریا ولسمشر موافقه وکړه چې له ټرمپ سره یو ځای د دواړو کوریاګانو ترمنځ دې سرحدي سیمې ته ولاړ شي چې د سارا سندر په وینا تاریخي شیبه وه. امریکا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته د هغه توغندیو د لیږد له امله مسؤول وګڼي چې سعودي عربستان پر خاوره لګېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نکهلې د سه شنبې په ورځ وویل د ریاض لخوا د ورکړل شو اسنادو نه ښکاره کېږي هغه توغندي چې په تېره جولای میاشت کې د حوثي اغیانو لخوا پر سعودي ویشتل شوي وو ایراني ساخت قیام مزایل دي چې د یمن تر جګړې مخکې په دې هېواد کې موجود نه و. نکهلې وویل پر سعودي د تېرې یک شنبې په ورځ لګېدلی توغندی هم ښایي د ایران ساخت وي. د یمن د حوثي اغیانو لخوا پر سعودي د مزایل دا وروستۍ حملې د ریاض او تهران ترمنځ موجود کړکیچ زیات کړی. د امریکا استازی ویلي ایران حوثي اغیانو ته د توغندیو او نورو وسلو په ورکولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه کړې ده. دا اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو مقاماتو تایید اچ ویلي له ایران سره د اټومي موافقې د عملی کولو په برخه کې د اداره کمزور عمل کوي رات کړ. یو کې امانو پرون په واشنگټن کې ویل ځینې خلک داسې ګمان کوي چې زموږ د څارنې تاییدي فعالیتونه کمزوري دي. د هغه په وینا دا سمه نه ده. نوموړي ویل موږ د ایران د هغه ټولو مواقعو ته داخل شوي یو، کومو ته چې موږ اړتیا لرو او په لټنو دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت د ایران د اټومي موافقې په اړه وویل د ده لخوا د دې موافقې د نه تایید یو دلیل له دې موافقې څخه کمزوري څارنه ده. خو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یو کیامانو وایي د دې موافقې د عملي کېدو په اړه د امریکا په اندېښنه کې مبالغه شوې ده. دا و تر دې مهاله خبرونه.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه پیلېږي. افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. یو غیر دولتي اداره وایي په افغانستان کې 40% خلک له لوږې سره مخامخ دي. د امریکا پرمختیایي اداره د درسي کتابونو د چاپ دویم پړاو پیلوي. دا هم اوریدل چې د کندهار په دریو ولسوالیو کې ښوونځي نه دي فعال.
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معرف سیستم و په ټفه لکه ریګستان شوراباک په کورک کې پرسونل یې دلته په مرکز کې خدمتي دي.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو. د کابل چپ راسپڼه ته هم کتنه کوو. د مخکښو شوزو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه پیلېږي. افغانستان به هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل موضوع وي. احمد شبر په بروکسل کې دی له نور تفصیل سره. شبر صاحب سهار په خیر. د نن ورځې اجنډا څه ده؟ پر کومو مسایلو خبرې کیږي؟
صالح صاحب مننه. د نن ورځې له اجنډا سره سم ټاکل شوی ده چې د ناټو عمومي منشي د بروکسل په وخت 12:30 چې په کابل کې د ماسپښین 3 کې چې خبري وکړي، او تمه ده چې یان ستولتنبرګ به د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د ناټو په قومندي کې دننه جنو تغیراتو ته پرې خبرو کې اشاره وکړي. مثلا ناټو غواړي چې د امریکا او اروپا ترمنځ په سمندر کې د خپلو ځواکونو لپاره یو نوی قومنده رامنځته کړي، او همداراز د اروپا لپاره د ځواکونو د نظم لپاره ناټو غواړي چې یو قومنده جوړ کړي. خو صالح صاحب طبیعي ده چې د افغانستان مسلې ته چې د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه بنیادي مسله ده اشاره وکړي. البته د نن ورځې بله مهمه غونډه بیا د ستولتنبرګ تر خبرو نږدې 2 وروسته ده چې په هغې کې د ناټو دفاع وزیران پر اټومي موضوعاتو خبرې کوي. پرون د ناټو عمومي منشي وویل چې شمالي کوریا د نړۍ لپاره یو ګواښ رامنځته کړی، او نړیوالې باید مخه ونیسي چې د ده په وینا ناټو په خپله هم د دې تهدید مخنیوي شي. سالس
بل شبر صاحب، مخکې به د اوکراین موضوع ډیره ګرم وه. تاسو د شمالي کوریا یادونه وکړه. د غرض د نورو هیوادونو د افغانستان پر موضوع به کله په دې غونډه کې تمرکز کیږي؟
د اوکراین مسله تاسو یاد کړه. البته د نننۍ اجنډا چې خبريالانو ترلاسه کړي د پیښې کې د اوکراین مسله نه یاد شوې، او د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دوهم ورځ یعنی سبا افغانستان ته بیل شوې ده. په دې غونډه کې به د ناټو د دفاع وزیرانو ترڅنګ په افغانستان کې د غوڅ ماتر د ماموریت د غړو هیوادو دفاع وزیران هم ګډون وکړي، او د افغانستان د پلاوی مشي په پری غونډه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي کوي. په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په سبانه غونډه کې به د دې خبرې پر جزئیاتو بحث وشي چې ناټو غواړي 3000 نور سرتیر افغانستان ته واستوي، او په دغو عسکرو کې 2200 امریکایي او 800 د نورو هیوادو دي. او د ناټو دغه مقام چې ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده، دا هم ویل چې دغه شمیره د تغییر په حال کې ده. د سبانه غونډې کې به دا معلومه شي چې څومره پوځیان کوم هیواد لیږي افغانستان ته، او د څومره عسکرو د لیږلو ژمنه کوي. البته یان ستولتنبرګ ویل چې د دغو پوځیانو د استولو مدت 2 په بر کې نیسي. سالس
ډیره مننه احمد شیبر. وو په بروکسل کې ومردل چې په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي چې افغانستان به هم په اجنډا کې شامل موضوع وي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د لوږې ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي د دغه هیواد 40% خلک لوږې سره مخامخ دي. د دې کمیټې مشر وایي د دې ستونزې د ختمولو لپاره باید ټولو دولتي او نړیوال بنسټونو هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
په افغانستان کې د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي تر 2030 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د لوږې ختمول د ملګرو ملتونو په ولسګونو هدفونو کې شامل دی او له همدې امله دوی د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې یو ستراتیژیک ارزونه ترسره کړه. د دغه کمیټې مسؤل هدایت امین ارسلا د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه ستراتیژیک ارزونه د ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته ترسره شوې او په کار ده چې د موندنو په اړه ګامونه پورته شي.
ټیم کاری ما با حکومت افغانستان وزارتخانه مختلف
زموږ کاري ډلې له افغان حکومت وزارتونو خصوصي سکتور نړیوالې ټولنې او نړیوالو موسسو سره یو ځای یو عمومي مطالعه وکړه چې په افغانستان کې د لوږې وضعیت څنګه ده او څنګه کولای شو دغه لوږه ختم کړو. موږ په هغه لوږې تمرکز وکړ چې فیصدی له 15 تر 30 پورې ده.
د دغه کمیټې د معلوماتو لمخې د ارزونې دغه ستراتیژیک پروګرام یو کال مخکې د ملګرو ملتو د سازمان په نوښت پیل شوی چې د خوړو د خوندیتوب وسنۍ وضعیت پکې ارزول شوی ده. د لوږې ختمول د ملګرو ملتو د ولسګونو هدفونو د تلپاتې پراختیا پروګرام SDG 2 دوهم پروګرام دی چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ لپاره اعلان شو. د لوږې د ختمولو د ارزونې د ستراتیژیک خپلواکي کمیټې د غړو په ناسته کې د ولسمشر سلاکار فرخونده زهرا نادری، د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر، د عامې روغتیا د وزارت مرستیال، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د خوړو د نړیوال سازمان استازی حاضر وو. دغه کمیټې سپارښتنه وکړه چې د لوږې د ختمولو موضوع دې په لومړیتوبونو کې ځای شي، د بیلابیلو ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته، عواید د زیات او له بېوزلۍ سره د مبارزه تیزه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل د هیواد په 30 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو هڅې کوو چې دغه کچه راټیټه کړو. د آسیا لپاره د خوړو د نړیوال سازمان استازی د ماشومانو د خوارځواکۍ او د لوږې په ختمولو ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ولسمشر سلاکار او د دغې کمیټې غړي فرخونده زهرا نادری د لوږې او د ماشومانو د خوارځواکۍ د لاملونو په اړه وویل.
مثل که پیشارم گفته شد که 40% هم انوز همه اگامار خیلی بلند
دیو بل سرنگ چه مخی و بل شول 30% وست هم لوڑش میره و جدی موضوع ده. یو دلیل چه منگ و نتوانیدو اغا ده پروگرامونو ده همغگی نشتواله ده. زخوا خیگم چه پده برخه که حسی بینم
داشها را در بخشهای مختلف میبینم.
در زمان پداسی حال کی کیگی چه مخکې لدی د کرنې او مالداری وزارت ویلو چه اوس د افغانستان 30% خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي له لوږې سره مبارزه په دې برخه کې راتلونکې پانګونه او د لوږې د ختمولو د پروګرام بیا کتنه به مرسته وکړي چې د افغانستان ټول خلک کافي خوړو ته لاسرسی ولري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته وروسته بیا کتنه کوو. اوس یوه نړیواله مسأله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشا ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعا له کبله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤول وګڼل سي. په یمن کې په روان 3 کورني جنګ کې سعودي عربستان د یمن د حکومت ملاتړ کوي او ایران د یمن د حکومت د مخالفو ملیشاو ځواکونو په ملاتړ تورن دی. دې مسئلې ته فرشته جلالزی کتنه کړې. په سټوډیو کې راسره د فرشته جانې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ملګرو ملتونو ته دقیقا د ایران په اړه څه ویلی دي؟
و سالی صاحب سره مې اوریدونکو ستوري مې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل چې سعودي عربستان داسې معلومات پورته وړاندې کړي چې څرګندوي چې حتی د جولای په میاشت کې یو ورتوغول شوی توغندی د ایران سخت قیام راکټ و. نیکی هیلی ویلي داسې توغندي د جګړې تر پیل مخکې په یمن کې نه و لیدل شوي. هغې پر ملګرو ملتونو ټینګار وکړ چې یو بلستیک میزایل چې د شنبې په ورځ له یمنه د سعودي عربستان پلازمینې ریاد ته ور وتوغول شو او په فضا کې خونساسو شاید د ایران سخت و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر څرګنده کړه چې د ایران ګارد سپاه پاسداران انقلاب په یمن کې شیعه حوثي ملیشو ته د وسلو ورکولو سره د ملګرو ملتونو د سازمان پر دوو پریکړلیکونو تیرې کړی دی. یو پریکړلیک د هغې په وینا پر ایران بندیز لګوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تایید پرته هیچاته وسلې نشي ورکولی، او دوهم پریکړلیک پر ایران بندیز لګوي چې د حوثي ملیشاو مشرانو ته وسلې ورکړي. نیکی هیلي وویل، موږ ملګري ملتونه او خپل نړیوال شریکان هڅوو چې ضروري اقدام وکړي څو د ایران رژیم د دې تخطیو له امله مسؤول وګڼل سي. د امریکا متحده ایالات تعهد لري چې د بې ثباتۍ خورولو لپاره د ایران کارونه وګڼي، او هیڅکله به پر نړیوالو قوانینو د ایران د رژیم د تیری پر داسې جدي سرغړونو سترګې پټې نه کړي. خو ایران چې په زغرده په یمن کې د حوثي ملیشو ملاتړ کوي، او د ایران حوثیانو ته د حوثیانو ملیشو ته د وسلو ورکولو ادارت کړې ده. د ایران دفاع وزارت او د ګارد سپای پاستاران انقلاب چارواکو دواړو پرون د سعودي عرب او امریکا تورونه رد کړل. د سعودي عرب د خبري رسنیو په حواله د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نیکی هیلي تر خبرو مخکې د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پر ایران تور پورې کړ چې په یمن کې حوثي ملیشو ته وسلې ورکړي، چې د شاهزاده سلمان په وینا دا کار د ایران د رژیم له لوري پوځي مخامخ تشدد دی او یو جګړه ییز عمل حتی ګڼل کېدلی شي.
مری فرشتگان پر سعودی عربستان د یمن د حوثی ملیشه ځواکونو تر راکټي حمله وروسته د تهران او ریاض روابط چې مخکې هم چندان شنه و اوس څنګه دي؟
سالی صاحب، دغه خبر ته براسو تر مخکې باید وایم چې د سعودی عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ هوایی عملیات لري، پر ریاض د شنبه په ورځ د بلستیک میزایل تر حمله وروسته پر هغو سیمو باندې د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده چې هلته حوثیان میشتي. په مقابل کې حوثیانو خبرداری ورکړی چې دوی به یوازې پر سعودي عربستان نه، بلکې د متحده عربي اماراتو چې هغه هم د سعودي په مشرۍ په ائتلاف کې غړی دی پر بندرونو حملې وکړي. ریاض د جمعې په ورځ وویل چې د دوی پر خاوره د حوثیانو له لوري حمله یو جګړه ییز عمل دی. په د سعودي عربستان له لوري پر ایران د تورونو له اعلان سره تهران پر سعودي عربستان د جنګي جنایتونو د ترسره کولو تور پورې کړ. د دواړو ترمنځ روابط ډیر نازک سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف یمن ته ځمکنۍ سمندري او هوایي لارې بندې کړې. ائتلاف وویل چې د مرستندویو ډلو کار به په پام کې ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل چې حوثیانو په خپلواک ډول او د سعودي عربستان له لوري د جنګي جنایتونو په ځواب کې پر ریاض راکټي حمله کړې ده.
ډیره مننه فرشته جلال زی. ومنل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ملګرو ملتونو ژغ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعاو له کبله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤول وګڼل سي. اوس مرضی احمد زی اقتصادي خبرونه لولي.
په کابل کې د ښځو د مهارتونو په دوه ورځني نندارتون کې د ښځو لسګونه ډوله لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د نندارتونونو عمومي مدیرې نسیمې اختر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان ښځو لاسي صنایع په څه باندې 500 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. اغلی اختر وایي دغه نندارتون د افغان ښځو د اقتصاد د غوړېدو په هدف پرانیستل شوی. نوموړي وایي د دغه نندارتون هدف د ښځو لاسي صنایعو ته بازار موندل او د سوداګرۍ او صنعت برخې ته د سوداګرو ښځو هڅونه ده. دغه نندارتون د ښځو چارو وزارت او د بابرشاه سنټر خصوصي شرکت په مالی مرسته پرانیستل شوی. په ننګرهار کې د زیتونو فابریکه په ورځ کې 12 ټنه زیتون تولیدوي. د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه فابریکه کې زیتون له تولید وروسته پروسس او بیا د خرڅلاو لپاره بیلابیل ولایتونو ته لیږدول کیږي. خغلی عبدالرحیم زای وای کچیر پراتون کی کال کې دوی ته ډیره بودی جو ورکړل شي، نو د زیتون تولید به سو برابر زیات کړي. په ننګرهار کې زیتون له بڼوالو څخه پیرل کیږي چې له دې سره د کروندګرو اقتصادي وضعیت هم ښه شوی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1280 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1280 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول او ډیزل دواړه په 1080 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1080 افغانۍ او 1580 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او اتیا پوله، یو انگلیسی پاوند نه اتیا افغانی او اتیا پوله، یو سودی ریال اتلس افغانی او پین سویشت پوله، زر ایرانی تمن ولس افغانی او لس پوله، او زر پاکستانی کلدارش پک سوات دیش افغانی. دی اقتصادی خبر نو پای.
د سیاسي رادیو ته ورځي د امریکا پرمختیایي اداره د درسي کتابونو د چاپ دویم پړاو پیلوي وصل وسال نور حال راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیایي اداره د افغانستان د پوهنې وزارت لاري د 15 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت د 115 میلیون تعلیمي کتابونو د چاپ او ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ځنګړي شرط افیر هوګو لورنس د سه‌شنبه پورس په کابل کې په ډېره جوړو شو مراسمو ته ویل چې یاده پروژه به د افغانستان پوهنیز بهیر د پیاوړتیا او معیاري کېدو سره ډېره مرسته وکړي. د دې پروژې هدف د 115 میلیون درسي او لارښود کتابونو چاپ او ویش دی چې 15 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. که دغه پروژه په ښه توګه پلی شي نو پوهنیز کیفیت کې به د پام وړ بدلون راشي. ښاغلی لورنس دا شان وویل، په افغانستان کې د پوهنې کمیت کې د پام وړ بدلون راغلی، خو د کیفیت په برخه کې یې لا ډېر نور کار ته اړتیا لیدل کیږي. دغه پروژه د کتابونو د چاپ او ویش د هغې پروژې د دوام برخه ده چې لومړی پړاو یې له 2011 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کاله پورې د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا په پښتو، دري او انګلیسي ژبه د ښوونځیو د کتابونو د چاپ او ویش په هدف ترسره شوی و او ټاکل شوی چې دوم پړاو یې په 2013 میلادي کال کې پیل او تر 2019 میلادي کاله پورې بشپړ شي. د دغه پروژې له لارې به د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو لپاره درسي کتابونه او د ښوونکو لپاره ځانګړي لارښود کتابونه چاپ او وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د کتابونو د چاپ او ویش په پروسه کې د خنډ او ځنډ تر څنګ د مالي فساد له امله هم تل انتقادونه شوي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د زده کوونکو ښوونکو لپاره د درسي او لارښود کتابونو د چاپ او ویش دغه پروژه په هیواد کې د معیاري زده کړو لپاره مهمه وبلله او په ښه پلي کېدای یې ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله د امریکا متحده ایالاتونو له دغې همکارۍ مننه وکړه او دای په افغانستان کې د باکیفیته زده کړو لپاره یو بنسټ is gam wabala
a very important step
da wai da yow der muhim gam da da de projet lari ba mugu kawal shu che da pohne pa barkha ki stunz pa nakha aw makhni wai ukru da pohne pa barkha ki tar tholo loy stunza da kitabuno da kamakht masala da
the primary challenges
balkha da pohne de barkha yow shmir mutakhassisin pa hewat ki da pohnis bahir pa kha ki da tingar kawi aw lo hukumat nagwadi che da ga proja pa pura shaffafiyat sara pali aw ba kayfiyat aw miyari kitabuno sta kawun ko ta pa wa ki واصل وسال آزادی رادیو کابل.
بل تعلیمی مسله دا چې په کندهار کې لا هم درې ولسوالۍ هیڅ شونځی نه لري. صادق رښتنی او نور تفصیل.
د کندهار د پوهنې رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون وایي د نامنو او د امکاناتو د نشتون له امله د کندهار د ولسوالۍ څخه په درو غورک، شورابک او ریګستان کې د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی او هیڅ شونځی وجود نه لري.
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معارف سیستم په ټفه لکه ریګستان، شورابک، په غورک کې پرسونل یې دلته په مرکز کې خدمتي دی او حتی په خاکریز کې په دې نږدې وختو کې زموږ یو څو مکاتب د ځینو ستونزو یا ناامنۍ له امله څخه بند شوي دي چې بیرته اوس کار شروع دی او پرون یې ماته دغه راورسېدی چې موږ یې بیرته خلاصوو. نور په ټولو ولسوالۍ کې فعالیت شروع دی.
د پوهنې رئیس وایي سږ کال یې د 153 بندو ښوونځیو له جملې څخه د 24 ښوونځیو د بیا پرانیستلو هوډ درلود چې تر اوسه یې دېرش ښوونځي چې څلور یې مدرسې دي پرانیستل شوي او د پاته ولسو نورو ښوونځیو پر پرانیستل کېدو کار کوي. د پیوستون په خبره په روان کال کې 5,494 زده کوونکي ښوونځیو ته شامل شوي چې 15,000 انجونې دي.
خوشبختانه شس کال موږ په تعلیمي کال په لومړۍ ورځ باندې 15,000 ټارګټ ټاکلی و چې موږ به جدي شمول کوو. ولې دا تعداد 5,494 تر اوسه پورې جدي شمول شوی دی چې دا هغه جملې څخه 15,000 په شاوخوا کې انجونې دي.
پیوستون وایي سږ کال یې د شپږو ښوونځیو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ودانیو د جوړولو او دغه راز د 10 میلیون افغانیو په ارزښت د 40 ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي سږ کال به د لومړي ځل لپاره د کندهار له دوو ولسوالیو ډنډ او دامان څخه په زیات شمېر انجونې له 12 ټولګیو فارغه سي. دا مهال د کندهار په ټولو ښوونځیو کې د 300,000 په شاوخوا کې زده کوونکو ته د څلور زره ته سو شوونکو له خوا زده کړې ورکول کیږي.
او سم حدیث پردیس د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره پر شمشاد رادیو ټلویزیون د پرونی بریت پاړه مطالب خپاره کړي دي. د ویسا خپلواک ورسپانې پر شمشاد د وحشتونو چاپه ولې ورغله تر عنوان لاندې په سرمقاله کې ویلي چې پر شمشاد بریت نه یوازې د بیان پر ازادۍ بریت دی، بلکې دا پر انساني ارزښتونو بریت دی چې په هیڅ دین او هیڅ قانون کې جواز نه لري. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا چې داعش پر جماعتونو او رسنیو بریدونه کوي په خپله داخلي چې د داعش په نوم دغه ډول بریدونه د لویو ښکېلاکي دارو او له هغوی سره د تړلو ډلو کار دی. ملي ارمان ورسپانې هم پر شمشاد ټلویزیون حمله د رسنیو پر کورنۍ حمله ده تر عنوان لاندې لیکلي چې که څه هم ترورستان پرون خپلو شومو هدفونو ته ونه رسېدل، خو یو ځل بیا یې دا ثابته کړه چې دوی هیڅ ډول انساني او اسلامي اصولو ته پابند نه دي. سرمقالې لیکونکی وړاندې کاږي چې پر ملکي ځایونو چې بېګناه او عام وګړي پکې کار کوي حملې جنګي جنایت دی چې پرون ترورستانو دا ډول حمله پر شمشاد ټلویزیون وکړه. د مسیر ورسپانې هم پر شمشاد ټلویزیون برید د افغان غږ نشي بندولی تر عنوان لاندې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړي چې پر شمشاد ټلویزیون د برید تر شا څوک دی او هدف یې څه دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې داعش د استخباراتي شبکو د وحشیانه اعمالو لپاره یو لاسپاک دی، که څه هم داعش له سره پروژه ده، خو اوس چې کله هم له ټولو انساني ارزښتونو لرې پیچلې استخباراتي حملې کیږي نو استخبارات د ذهنیت اړولو لپاره داعش کاروي او هغوی یې پراخلي. او د هیواد دولتي ورسپانې هم دښمن د رسنیو خبریالانو ارادې نشي کمزوري کولی تر عنوان لاندې په مقاله کې د ارک هغه اعلامې راخیستې چې په همدې اړه یې خپره کړې ده. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي چې د بیان ازادي چې د اساسي قانون لوی ارزښت او د حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه ده، د دا ډول جنایتکارانه بریدونو په ترسره کېدو یې څوک نشي محدود کولی.
دولس بجې او اووه دقیقې شوې.
ستاسو له پیغامونو.
ہلو، السلام علیکم. زدی راڈیو تو سلام ویم باد سلام از ما دام رختیا سخا دا غشتنه ده چی آم رختیا وزارت دا مندو دا مرونو اصلی علت نپنا شکی اصلی مندی چی مری دا وینی دا نموجیدیت چی زین جر نو غرور سیزی دی وجی سم مری فا دیر هسپتالو نکی دا هسپتال کارگران دیر بغوری کی دا وینی ژر مریض ته وینه ژر نه رسوي. نو عام د اولادت په وخت کې وینه د ښځې څخه ډېره ولاړه شي او ډېرې منجې د وینې د کمښت د وجې سه مري. په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزوري دي. نو زما د عام روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. د افغانستان د عامو ولس ته ډېر غټ خدمت دی. مننه. ازادي راډیو.
السلام علیکم. زنی امتلا د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زموږ ولسوالۍ چې د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. نو موږ د وزارت صحت عامې څخه دا هیله ده چې زموږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډي ډاکتران او جراح ډاکټر په کې وي منظور سی. پدرانه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. زقای محمد رسول الله نگرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکه اشکو د سربند کړي نه پتامات کیم. زه د ازادۍ راډیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم. پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکی تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې، خو بدبختانه چې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې، ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري. نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي. د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي. دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاره وي. والسلام السلام.
د چیرنو لمخي اوجده فضائي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راولي. نور تفصيل له اسمت سروان نوري.
چیرنی شي چې اوجده فضائي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلند کې په دې اړه په شویو چیرنو کې ثابته شوه چې په فضا کې ډیر وخت پاتې کېدل یا اوجده فضائي سفرونه پر مغزو فشار راوړي. څیړونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانه وردانو د مازغو ام آر آی معاینه وکړه. په سکن کې ښکاره شوه چې له اوږده فضایي ماموریت وروسته د ډیرو فضانه وردانو په مازغو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیډر په دې اړه وایي داسې ښکاري چې په مازغو کې سیری پاسپینل مایع زیاتیږي او د کپرۍ په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کیږي چې پر مازغو فشار راشي او د مازغو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څېړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نورو.
دا اسلامي جمعیت وای انداز ادې رادیو ته تایید کړی چې د حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکو پاړه ورسره خبرې شوې دي. د اسلامي جمعیت وایان واقف حکیمی ورسره غدا سرګندونه وکړي چې په حکومت کې وي باوري سرچینه. ازادې رادیو ته ویل ډیر ضربه د بلخ د والی عطا محمد نور د راتلونکو پاړه پریکړه وشي. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا شپاړه ضرورت زیات شي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وای په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو دا ادعا چې ویلې ایران سره د اټومي موافقې د عملي کولو په برخه کې دا اداره کمزور عمل کوي رات کړه. ولسمشر ډونالد ترامپ نن د خرابې هوا له کبله ونشو کولای د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ لا غیر پوزی سیمې څخه کتنه وکړي او امریکا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته د هغه توغندیو د ورکول لامل مسول وګڼي چې په سعودي عربستان توغول شوې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستل سي چې ادرس دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونی په پاتې ووشت دقیقو کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اردوونکو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ وي. د مخکې خزې د دې ونې خبرونه ته محرک لای کوم. د خبرونه چې نن یې تاسو تکرار بڼورې ل دې وړاندې د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. د مخکې خزې د دې ونې په خبرونه کې مولا ظریفه غفاری سره آشنا کوو. هغه میرمن چې د افغان خزو د پرمختګ او لاسنیوي په خاطر د اي پي دبليو په نوم دیو بنسټ مشر کوي. ترڅنګ د میدان وردګو په ولایت کې د پیغلا اف ام په نوم رادیو لري چې د یاد ولایت په څنګ کې پروتو نور ولایتونو کې هم نشرات کوي. اغلی غفاری د میدان وردګ ولایت څخه د ځوانانو د پارلمان استازیتوب هم کوي او ترڅنګ لوی واړو نور کارونه. دا غلی غفاری د کارونو سره د لاشنیب خاطر دا واټن لا نور نه وګدو بلکې خبرونه پیله. وغلی غفاری زمون خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو او ساس درنو اوریدونکو ته او ټولو مینوالو ته د خبرونه.
وعلیکم السلام ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره یو ساس په فعالیتونو به مونږ اوریدونکو آشنا کوو. ساس هغه فعالیتونه تاسو تر دې د ما کړی دی او لاته کول غواړي. اغلی غفاری تر ام دی مې پیل کو تاسو په کم عمر کې ماشاالله تر ډیر لوړو اهداف او څوکيو کارون رسیدلی ای. زده کړې مو تقریبا د ماسترۍ تر کچې کړې دي اوس د ډاکټرا په کچې زده کړې کوي. څه څولې اصلا تاسو په څه ډول کورنۍ کې پیدا شوي چې کولای شي په دې عمر کې دې اهداف ته ورسیږي؟
ډیر زیاته مننه ظریفه غفاری د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ دوران خېلو کله اصلي اوسیدونکي. خو د شرایطو لکبله کابل ولایت کې پیدا شوم او همدلته مکتب می هم همدلته لوستي او بیا لوړې زکړې لسانس او ماسری دواړه په هندوستان هیواد کې چې اوس مهال ډاکټره هم د مغه هیواد نکوم او دوام سمستر زده کون کې یم. د دې ترڅنګ زما مورجانا ډاکټره کریمه عثماني اوس مهال په یو شخصي کلینیک کې ډاکټره ده. او دوی تب هم یعنی فارغ دو کاله مخکله ما پانتون نشول د دې ترڅنګ می پلارجان هم نظامی ډګروال دی او هم د سي نور کورنۍ غړي ټول خوشبختانه ز پی روشن فکر کورنۍ کې پی
تعلیم یافته منظر داسې و چې تعلیم یافته ټول پاتې شي وي نو تاسو ته د زمينه چې لسانس د کړې یعنی دولسم څخه څوک فارغي نسبتا په کم عمر کې وي او بیا مسافر کول به هندستان غو نه هیوا تتل دا اجرات چا در کړه خپل مغختل چیز د کړي باید په بهر کې وکی کنه د کول خو اڅول کړي
اگر اختیار خبره ز په دیار لا سعودي او یوم کال کې پیدا يم ذاته یوم کال کې مکتب نه فارغه شوم ما دولس کال مکتب اتو کالو کې وي څلور کال می سوي امتحان نه ورک نو پنځلس کال نه نوې تقریبا یو میاشت او دوه میاشت تیرو چې زه پنځلس کلن او پنځلس کال او دو میاشت وم چې زه مسافره شوم نو مکتب نه فارغه شوم او بیا یو څه موده وروسته مسافره شوم هغه هم د تحصیلات عالی محترم وزیر په فوق العاده امر باندې په بورس لاړم زه ځای لري دم د خبرونې لارې او همیشه کوم خو بیا یو ځل بیا چې مورجانه مې د خبرونه اوري او حتما یې اوري ان شاء الله د دې لارې ورنه ډیره زیاته مننه وکم د زړه له تله ورنه مننه وکم چې هغه د دې سبب شول چې سره دې چې ماته سوزمن ښکارېده خو دوی دومره زیات توان او سپورت یې راکړل چې ما ته خپل کمې ټولې هېرې کړې او په ډېر ډاډه زړه ورته روانه شوه هلته هم راته سنزمن و خو چې کله هم مور سره مې غږېدم او د مور هیلې مې ته مې لیدلو د مور هغه ډاډ ته مې لیدو نو بیرته مې زړه اخیست او خوشبختانه پس له شپږو
که د همدې زده کړو په ډګر کې پاتې شو تاسو د سیاست او سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې کړې دي او دکترا هم غواړي په همدې سیاسي اقتصاد برخه کې واخلي دا برخه ولې
سیاست زما د خوخي ور مضمون ل ډیر ماشومتوب نه پاتیو ما ډیر هغه عمر کې چې زړه یم هم د اوس کور کې وینم نور ماشومان او نور ځوانان کوشش کوي چې نه دوی کوشش کوي چې تفریح پرونو سره هغه وسی کنه خو زه په هغه عمر کې ما ډیر لقل لرلو چې ګردی میزونه وینم او تاوده بحثونه نه خبر شم اخبار ولولم نو بیا زما هیله هم دا و چې زه یو سیاسي مخکښه واوسم بیا چې کله ما کانکور امتحان هم ورکړ ما حقوق پنځه انتخاب کړی او خوشبختانه ورته کامیاب هم شوم یا همغې له لارې زه بورس ته لاړم هلته چې لاړم هلته حقوق یو زمونږ هیواد د اسلامي کلتور او نظام او قانون او د هغوی حقوق هغه چې ووایي او دلته راشي نو داسې ښکاري لکه بېسواده چې وي بیا همغه سبب شو چې ما د خپل مضمون مکمل چینج که تبدیل میکه او سیاسی علوم میویلی بیا خوشبختانه اوس مهال ځوانان پارلمان اساس صوبم کوم نو یعنی سوچ کوم سیاسی دیگر که یو لاسرارو
نو سبام دا نو یا سیاست یو سیاسی اقتصاد دی نو بلکل. سیاسی اقتصاد که دی بیا اولی
سیاسی اقتصاد اقتصاد زما د مورجانې د خوخي ور مضمون وو هغه ویلې و چې خو اول انتخابي لکه چې خپل عام ډاکټر او ماته هم غوښته تب وایم خو تب زمانه خوخي د ماشومتوب نظم علاقه ورسر نو او اقتصاد هم ماته دومره غ خوندور مضمون نه بریښي
نو اخر
کې دوه زه پوښوم چې دلی یونیورسيټي کې دغه مضمون شته نو ما هم پام دې مضمون خپل مصري وخت
اوس په افغانستان کې په دې برخه کې ممکن کم کسان وي ځکه که څوک زده کړي کوم خارج کې به دی برخه کړی ځکه دلته مونږ ایواز سیاست او حقوق لرو دوه برخه او سیاسي اقتصاد دا برخه نه تاسو عملا استفاده کولای شي کار مو کړی تر
بالکل ما په خوده سي چې یعنی دواړه په اقتصاد چې د سیاست یو رکن دی او هیڅ کله سیاست پرته له اقتصاد څوک نشي کولای خو بیا د کار په ډګر کې یعنی زه کولای شم هم په اقتصادي برخه کې کار وکم هم په سیاسي برخه کې مثلا سیاسي برخه کې زما کار زما ځوانان پارلمان اساس صوب دی او په اقتصادي برخه کې کار زما د پیغلیفم پنوم رادیو او همداسي وینجو
هم دي اهداف او کار تر از استاد سوز دکړه خو لا هم کوي ممکن لا ډيري وکړي اوس په ډاکټرا کې لګيای بیا عملی استفاده ده خو جالب ده چې د زده کړو ترڅنګ چې تاسو لا په کم عمر کې د پیدایش مو کال مدیاله سواتاو یو لستو یعنی په غټ هدف تر رسیدلې څنګه دیو بنسټ مشري کوي چې هغه د افغان خوځو لاسنیوي او پرمختګ لپاره کار کوي کوم اهداف تعقیبوي لدې لري
بخنه غواړم زه په دیارلس او دریاو یو کې پیدا یم نو دغه بنسټ هم زما یو هیله و چې زه ما همیشه ویلی چې حداقل د یو لس کورنۍ لاسنیوي شم کړی په ژوند کې نو زه ډاډه یم چې یعنی په ډیر آرام کم مرګ هم راشي په ډیر آرام زړه به وي خو او زما مورجانه ماته یو ورځ مسکینه سلو ماته یې غوښته وصیت وکړي نو راته ووي چې هر هغه ورځ چې یو کورنۍ داسې ووینم چې ووایي چې زما د نن ورځې آرام ژوند او یا هم د نن ورځې هوسا ژوند دا د ظریفي له برکته ده او یا هم ظریفي په کې لاس لرلو نو ما خپل شیدې در بخلي نو همدا زما لوی ټارګټ شو او مې غوښته په همدې پسې کار وکړم او د خپل مور دغه غوښتنه پر ځای کړم چې شروع مې د ماسري په دوره کې د ماسري دوري اول سمستر ماسله وم چې دغه انجو بنسټ مې کې خود په کابل کې فعالیت مې پیل کړ د دې بن انجو لارې موږ ځینې برنامې ولرلې حتی په هندوستان هېواد کې ما برنامې لرلې لکه لنډ وخت کې د رخشانی په هغه باندې په موضوع باندې یو برنامه و هندوستان هېواد کې دغه هېواد د کانګرس پارټي له همکارانو سره ډېر لوی برنامه و نو همداسې نورې برنامې خو ورو چې کله زه مسدي هم تمام شو د دې لیواله شوم چې رسنیز بنسټ ولرم بیا د دوستانو او خپلوانو په تشویق یعنی ما دا بنسټ میدان وردګو کې ورغولو علت یې هم دا و چې هلته رسنیز ډګر هم ډېر ضعیف دی دغه رادیو می جوړه ک د دې رادیو لارې هم اوس کوشش کوم چې میرمنو ته کار وکړو او خدمت وکړو
او اړیر مننه اوردونکو هم را سره اړیکه نیسي تاسو لکارن سره لګ ډیر حتمه ناشنا شوی دی بلې تاسو اړیکه را سره وصل ده وعلیکم السلام مهرباني
نن هغه انده اوسه زما د انده فور څخه دا پښتنه ده چې تر اوسه پورې څومره خزې پټاګر کې ده هغه کړی ده
بل اردن کے ہوم راسا رشتہ خپرون تب خیر راغ لے دم خز خپرون آزادی راڈیو خاوری دا نیمو ظریفہ غفاری مہمان تھا لطف خبر وکڑے
بلې زدران سر توخی هم د زابل ولایت شاجو له سوالي څخه سره په تماس کې په ټول مخکې تاسو او ستان منیا او
وعلیکم السلام مننه توخی صاحب تاسو د هم نیک هلی زمونږ ورسیږي مهرباني تاسو خاورو
مننه له محترم منیا زخه د دې پښتنې لرم اوله پښتنه مې ده د ستاد سیاست نو ډګر ته ځان چم ټوکړې باندې کیږي ته څومره مطمئنه یې چې دا خو یو سنتي ملک ده او په دې کې نور داسې ګوندونه او داسې خلک شته چې هغه شاید ستاسې حقوق ستاسې په طبیعت باندې برابر نه کړي او بل ستاسې راډیو چې په میدان وردګو خپرونې کوي دا څنګه خپرونې کوي آیا موسیقي خپروي تعلیمي خپرونې دي اسلامي خپرونې
ډېر مننه تو خسبل نه درته به ځوابونه او معلومات درکوي وړاندې په خپرونه کې را سره اوسئ بل اوریدونکي هم را سره شته خپرونه ته بخیر راغلی ستړي مشئ
محترم زبرون صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنې ملمنې تم سلامونه وړاندې کوم فضل هودي وردګې ما
وعلیکم السلام وردګ صاحب مهرباني
ژوندای اوسه واقعا ډېر یو د کور دوی دی چې یو څوک مو په جامعې کې لور دا و دا ته خپرونه په تاکیدونه لا خوش دا دې کوم خدمات چې په واه کړي دي یو د ورداګو خلکو ته کړي کوم راډیو چې د دې په استلو دا خدمت یعنی دا واقعا د دې نه منلو نه د لم نه پورته ډیره ډیره مننه کوم نو کوم د موږ د تاسو په جامعه کې شتادي خلک نو وکم زه د تابعیم بریالي ته غواړم خو دا یو کړی چې په ټولو چورو کې دا بریالي وي مو دا سوالو پوښتنه ده چې دا په کوم څه شاید او تحصیل یې دلته کړی که د افغانستانه بیرون
زه هم د قوم نه تیر شه معرفت یې وکړو او تحصیل په باره کې وویل چې په هندوستان کې زده کړې کړي او لا هم د دکترا زده کړې هلته کوي یعنې زده کړې لا بشپړې نه دي بل پوښتنه تبصره خو دې وکړه مهرباني افغانستان لپاره فعالیتونه وکړي که څه هم کارونه په میدان وردګو کې پیل کړي ډیره مننه وردګ صاحب ستاسو نظر او تبصره او پوښتنه وه بل اوریدونکي هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشئ
او
په سیاست کې برخه اخیستل غواړي سوال ده او
بالکل
ډیره مننه جواب درته درکې چې دا وړاندې څه کول غواړي په ژوند کې په دې اهداف به وغږیږو یو بل اوریدونکی هم په دې وخت کې اخلو بیا ستاسو ځوابونه ته راځو غلی ظفاري غفاري خبرونه ته بخیر راغلی
سلامونه اني کې هیله احترامات صدران صاحب تاته او ستاسو د ناز او مینناک پروډوسر بدلاو بای دیتا
منګل صاحب لومړنی اوریدونکی ویل چې څومره ښځې مو عملاً تشویق کړي دي چې کار وکړي زده کړې وکړي چون تاسو له مرکز کابل هم لرې په یو بل ځای کې کار کوئ په میدان وردګو کوم ډېر فعالیتونه ځانګړي کړي دي هلته کار کوئ
ډیره زیاته مننه له ټولو درنو ورونو نه د دوی له هڅونو نه د دوی له پوښتنو نه او بیا د دوی له تبصرو نه بیا د منګل سره پوښتنې تر ازم ګوره مخکې دی چې پوښتنه ځواب کوم دا یو حقیقت دی باید ټولې ومنو افغانستان غیواد دی چې د نمنون کې دودونو په لمن کې دومره بد رقم گیر دی چې نسلونه به وخوري او نسلونو کار ته هم پکېرتیا شته نو بل خصوص هغه ولایت لکه میدان وردګ ولایت چې یعنی په ټول ولایت کې دوه یا درې لیسی دنجونی وی چې هغه کې هم یو د بهسودین ولسوالۍ کې به وی هغه به لک فعال وی خو د نور سلورو په تنو سیمو کې چې کوم لیسه دا یغه مکمل فعال جوی یعنی د درس او څلور سو شاوخوا دو وخت دو ټایم شاګردان ولري هلته پرته له میرمنو چارو ریاست د خوانځي او روختون پرتل او یا هم د دې ترڅنګ امنیتي ارګان پرتل دغه سیمونه هته په نور ریاستونو کې تاسو به یو میرمنه کارکونکې هم ونوي نه هغه ولایت دغه سی ولایت دی نو هلته نه وځي هلته په ټول شخصا زما هغه اصول هم داسې دي زه چې هر چا سره کینم هر چیرې کینم هته ولا باور وکي زه موټر کې روان اوسم زه کوشش کوم دغه بسونه واچوم د خلکو نظرونه پیواخلم خلک پکې یعنی خلک پی دی قانې کم چا وی خپل کورنۍ خپل خويندې خپل لونی او خپل میندې دې ته حاضر کی ترسو تحصیل او تعلیم ته مخه کی خو خوشبختانه خوشبختانه په دې یعنی کار کوو دا دې ورس کار نه دی او نه هم زدا ویلې شم چې لا سراونه په دې لار کې لرم ځکه چې یعنی ما وې نسل تارتیا شتا چې کار وکي یو نسل به
دا موضوع معلومه نه ده خو تاسو ول چار ځای کار کوي منګل صاحب ځواب اخیسته د څومره
بل پښتنه دا و چې سیاست کې څومره مختزه او دا سیاست کې خو سنځيشته طبيعي دی سنتي ټولنه ده دلته سنځيشته بیا خاصه ز پښتنه ما او کورنۍ می هم پښتون کورنۍ او ز بل جالب موضوع به هم تاسو سره شریک مغده چې ز خپل کورنۍ کې مورنۍ او پلانې کورنۍ کې وزنې کس يم چې غواړم په سیاسي ډګر کې اوسم او سیاسي مخینه ولرم. نو دا په خپل زه د ټول سنز منم ټول موضوعات منم درکوم، خو بیرته هم دې ته راځم چې دا ټولنه کفرس کو یو موټر د موټر دوه ټایر نارینه دوه خزینه دي. نو اوس مهال زموږ دوه ټایر پنچر دی، هم په سیاسي ډګر کې هم په اقتصادي هم په ټولنیز او هم په هر نوره برخه کې. نو که وغواړو چې دغه دوه پنچر ټایرونه هم بیرته ورغو او ټولنه مو د یو فعال موټر په سیر حرکت وکړي، نو اړتیا شته چې لکه ما لکه تا لکه هغه بلې قربانۍ ورکړو او لږ څه وزغمو تر څو لږ بدلون راشي او وشکړی هغه هیلو ته ورسیږو چې مونږ یې غواړو او دا ولس ورته اړتیا لري.
تاسو فعالیت کوئ په تېر هم په هغه ولایت کې چې تاسو ترې یادونه وکړه، طبعا د چلنجونو سره مخ یې او یا د سر
هغه بالکل طبیعي دی، ستونزو سره مخ یم، ستونزې شته، ټولنیزې ستونزې، امنیتي ستونزې، مګر خوشبختانه خوشبختانه همدا اوس مطمئن میدان وردګ ولایت ولسونه زما غږ اوري. زه د دوی نه ډېره زیاته منندوی یم، زما نه ولسونه ملاتړ کوي، ولسونه را سره
له کومې حوصلې سره تاسو دا کار کوئ، څه له کومې عقیدې سره؟
عقیده مې همدا دی، او یعنی هغه کوم موضوع چې په ذهن کې مې دی او د هغه سره زه خپل کارونه مخته وړم، هغه فقط همدا دی چې ولس مې تر شا ولاړ دی. نو د ولس زور د خدای زور دی، نو د دوی همکاري او ملاتړ چې ولرم نو انشاءالله مشکل نشته. بل پوښتنه او زردران صاحب د راډیو د خپرونو په اړه، راډیو په خپرونو په اړه باید ووایم، راډیو په یو نه کې دېرش خپرونې ریلی کی او اتلس ساعته موږ نشرات لرو، درې دېرش خپرونې په اونۍ کې ریلی کوو. په دې خپرونو کې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي او حتی صحي او ادبي او تعلیمي خپرونې هم شته. خوشبختانه خوشبختانه په میدان د میدان وردګ ولایت په تاریخ کې به اولنۍ راډیو وي چې پنځه ولسوالیو کې نشرات لري، څلور ولسوالۍ لوګر او دوه ولسوالۍ غزنی. دا زموږ د پوښښ ساحې دي او موږ لا نور هم کوشش کوو چې خپل خپرونې
د ټولنې د پرمختګ لپاره لږ تر لږه نو نوښتونو سره خلک اشنا
شي. بالکل نوې نوښتونه، حتی زه په ویاړ سره ویلی شم چې موږ توانیدو په دې چې حتی د ولس هغه هنري ذوق هم وپالو. یعنی تر دې حده پورې په هغه ولس بدلون راغلی او خوشبختانه ولس مسره دی.
عصمت الله خوستی له دوبۍ نه راسره اړیکه نیولې، ویل په کوم کار تاسو د پیغلو، په کومو کارونو کې تاسو د پیغلو یا د ښځو لاس نیوی کړی دی او تر څنګ ویل په سیاست
ویلې تاسو په سیاست کې راتلونکي کې برخه اخلي او کنه؟ اول پوښتنه خو به دا وایم چې زما د راډیو لارې، راډیو نه رسنیز بنسټ نه نیولی تر پخپل انجو پورې موږ ډېر کارونه کړي. شاید زه ونشم کړی چې هر یو بیل بیل درته تشریح کړم، خو ډاډه اوسئ نه غواړم د ځان صفت هم وکم، خو دومره وایم چې تاسو ډاډه اوسئ څومره چې یعنی زما ژوند کې شته یا څومره چې زما په لاس دی، څومره چې زه توانیږم او یا هم څومره چې امکانات زه لرم، د هیڅ یو نه دریغ نه کوم او نه مې دی کړی په هره برخه کې. حتی د میرمنو
لږ داسې مثالونه وي چې تاسو د زو لاسنیوی او پرمختګ په برخه کې کاری کړی وي، ځکه دې بنسټ پام دې لپاره تاسو بنسټ لاره کار کوو.
د دې بنسټ یو لاسرورن د فرخوندی او د میرمن رخشانی، میرمن رخشانه په غور ولایت کې سنگسر شو، فرخوندی په کابل کې په ډیر وحشیانه توګه ووژل شو. د دوی دواړو لپاره د عدالت غوښتنې چیغه وه چې مونږ نه یوازې د هیواد دننه، د نورو ټولنو سره د هیواد د بهر او خاصا دغه عدالت لپاره ټیټه کچه کې مونږ په سیمه ییز بڼه خپل ټولن لرو، کار کوو، د میرمنو شوراګانو سره فعالیت کوو. مثلا میدان وردګ ولایت کې د میرمنو شوراګانو سره فعالیت کوو، د میرمنو شوراګانو سره ناستې لرو، ستونزې حتی تر دې دی هدا پوری چې د میرمنو د جندر مساوات په ادارو کې په دې موضوع باندې هم کار کوو، همکاري کوو میرمنو سره، د دې ترڅنګ د میرمنو د حقونو یا عدالت خواهی په برخو کې هم همکاري کوو. یعنی مثلا په یو موضوع کې، قضایی موضوع کې، د غوی لپاره سارنوال، د غوی لپاره قضایی امکانات چې دوی ورته اړتیا لري، نو
دا هغه بنسټ لري کوي شخص تاسو پراتلونکي سیاست کې برخه اخلي.
سیاست کې بالکل دا زما یو ځنې هیله ده، یو ځنې تصمیم مې هم ده، دومره زکړې مې چې کړې هم پام دی غواړم، بالکل غواړم چې پام دی باندې کار وکم، پام دی فعالیت وکم. ځینې دوستان چې ماته مخ چی بیا راته وایي چې غواړي چې میرمن شکریا بارکزای شي، او یا هم میرمن چینکې کړو خیل زمونږ کې ډیر نامتو میرمنې دي، دوی راته را یاد کې بیا زه وایم چې نه، زه غواړم ظریفه غفاری اوسم، او یعنی خپل هویت باندې غواړم په خپل یو څه وکم.
لدومره کارونو سره چې تاسو ملک تل لګ زیات زده کړی کړی دی، او فعالیتونو ته عملاً کارونو فایل کړی، فعالیتونو پیل کړی، څومره شناخ مو په ټولنه کې پیدا کړی دی؟
یو څه خو په ډاډه زړه وایم چې همدا اوس یوازې د پیغلی فم راډیو له لارې شاید د یعنی 15 ولسوالۍ میدان وردګ، 4 لوګر، 2 غزنی، په دې کې خو یعنی ټول می کور په کور پیژني، په دې ډاډه یم. او بیا پاتې شو نور شناخت طبیعي دی، رسمي او خپل سیاسي ډګر کې دلته هم زه کار مې کړی، فعالیت مې کړی، شناخت لرم.
او پراتلونکي په سیاست کې برخه لوبول غواړي ته باندې لپاره مو موسه
بالکل هڅې مې کړی، خو کوشش مې کړی چې یعنی په چا پورې ونه تړل شوم. غواړم کارم کوم په سیاسي ډګر کې په پراخ او آزاد لاس کار.
څه ډول خلکو سره نډيري اړیکې پالې، کوم ډول خلک به؟
شخصا په خپل هغه کسان چې واقعا انسانان وي هغه سره اړیکې پالل مې ډیر خوښیږي.
او دا خو په ټوله کې مجموع کې دا بیا په هغه منځ کې فرزند ولسی جرګې غړي لرو، حکومتي چارواکي موږ لرو، نارینه تشر دا ښځینه تشر دا،
بالکل نه مې خوښیږي چې شخصا په خپل سره لدی چې یعنی شاید دا ایجابوي چې زه لږ ځان د سي ګوشه ګوشه ونیسم، خو شخصا په خپل ډیر فری ام، ډیر آزاد ام، یعنی بيخي د سیاست او د رتبو د شان بيخي نه ساتم او نه می خوخیږي. نو همداسي همدغه سي خلک می هم خوخیږي، هغه خلک چې واقعا واقعا ادب سره مینه ولري، ټولنې سره مینه ولري، خاصه هغه خلک چې دغه ټولنې ته ګټه
لري. شاید ډیر انجونې ستا په عمر کې یا ستا غواړي ستا په نقش قدم باندې پل کېږي، لسون سره مخ وي، هغه ته به ستاسو پیغام څه وي؟
زه یو د عملونو باندې به یې غږیږو. څو عوامل لري چې دا میرمن رسېږي ورته نشي کوي، هغه خپل یو هیلو ته نه رسي. یو عمل یې دا دی چې دوی د اسلامي او انساني او ټولنیز حقونو نه بې خبر دي، دوی نه پوهېږي چې دوی څومره صلاحیت لري، په حقونو نه څومره دوی ته ورکړ شوي دي. دوهم یې دا دی چې ورونه د حق که په حق اول ورونه خبر نه دي، که خبر هم دي سرګې پې پټوي، کوشش کوي چې یعنی وای وای چې میم زرما ټول زما یعنی هر څه په خپل لاس کې وسید، د زموږ د ټولنې یو بد د سورم ده پات شوی. د دول عملونه د دې سبب ګرځي چې میرمنې خپل لغه حق حقونه ته ونه رسیږي. نو زما په نظر دغه میرمنې که رښتیا هم د دې لیواله اوسي چې یو څوک هدا خپل خپل ژوند کې بدلون راولي، نو هیله لرم د دوی نه چې راځي هغه اسلامي حقونه چې تاسو یې لرئ او الله تعالی صدر کړی پاغه باندې ځان نه پوی کی پاغه کړه او منظم په مکمل بنئ، او بیا غن اورس په کوم حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او ځین نور قوانین تاسو صدر کړی، کله چې تاسو په دې باندې سر خلاص شو بیا تاسو د لیلار هم اساني
دغه چې قربانی کې داخله ځان پوی کړی کنه کورنۍ ته په کار د ځان نه پوی کړی.
زه ګورئ هم کورنۍ هم دوی، خو دوی خپل نقش ډیر مهم دی، دوی طبیعي دی په خپل یعنی مخکې هم دوی کړي کړي دوی روشن فکر پاتې شي دوی دوی پڅبان دی پویږي او کله چې دوی لګ نورم علم لا سره وړي او کار کوي نو دوی مبارزه مثبت
کوي دوی پویږي دلته په ستونزې شته لکه د خونځو یو چې مخکې خوري اشاره ورته وکړه تاسو په چیر فعال بنسټونه لګ تر لګ کول شي دوی ته لازمینه برابرې کړي
بالکل هو خو یو څه دی سره لدی چې زب خپل د یو ان جی او مشرکه هم زب باید په دې حقیقت یعنی انکار ونه کوم لدی حقیقت نه چې ډیر کله موږ د میرمنو په سر تجارت کړی او کوي په افغانستان کې خاصا دغه سی بنسټونه چې راغلي او جوړ شوی دي دغه خو ز په دې باندې باور لرم مدني ټولنې او دغه سی بنسټونه ډیر فعال رول لرلی شي او ډیر کولای شي چې په دې اړخه کار وکړي او فعالیت وکړي
ډیر مننه تاسو نظر نو د اوردونکو نظر نو چې خبرونه کې را سره شریک کړو خو د مخکې کې خزي خبرونه دلته پاتې رسیږي تاسو له حضور نه مننه زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم د خدای په امان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio